دغه تنکی ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور او پلار ته نشي کولی، خپل پاغه فزیکی لحاظ په دې کچه نه وي چې په خپل حل کې همدا وي چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کوي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي جنسي اړیکه ورته یو معمولي او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو نجونو او ماشومان څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابرۍ چکر ورکوي، دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. که چیرې دې طریقې کار ورنه کړ بیا نشي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشي توکي لکه شراب وغیرہ چارس وغیرہ ورکوي. که چیرې دغه هم کار ورنه کړ بیا اجباري کار ورڅخه حاصل کیږي.
په تنکیو ځواني کې لزان د ډیر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سو استفادې موضوع رامنځته شي. یو زندانی ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامې خیب وو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بیا د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شوم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما داسې تقاضا نه مشروع کار کول، بس ما وویشتل.
هغه دغه جرم کړی و؟
و ما په دوسیان کې ټوله شیان مې پرتې دي، هلته ډاکټران ټول وویل وایي دا کار دې سره سویلي بس کار، ما وویشتل.
ولې نه تللې عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپله وویشته؟
بس اوس ژوند دی، بس دغسې پیښه څه اوس خود پښیماني کول د کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمیږي او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کښېني، قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه دا دوی لپاره ډیره تاواني ده او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخ یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي. او که په مکتب کې یاستئ، په مکتب کې ښوونکي، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري، ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول یې مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، که په پیل کې دا راته ووایه چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سو استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم زموږ د قبیلې زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نشي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ دپاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نشو کولی هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به یې. دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې د دوی خبره مني ځکه چې دوی خو مشران دي نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند کاکا زوی دی، دای د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دی خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدای شي، یعنې مخکې له دې چې دغسې یو بده پېښه رامنځته شي؟
بېرته هماغه عاملونو ته یو ګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پېښه کیږي په یوه ځای کې هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بله مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضره شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډېر واړه دي لا په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې، هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کړي. دا به همداسې په واضح ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له همغه کمکیني پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کړي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کړي، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کړي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي، او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کیږي دقیق قصه ماته وکړه.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د دې اونۍ حقیقت څه دی خبرونه کې په میدان وردګ ولایت کې د راوتلو سیلابونو په زیانونو او خلکو ته د رسیدلو مرستو او یا هم د رسیدونکو مرستو په موضوع غږیږو. میدان وردګ هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر یو له هغو ولایتونو و چې د سیلاب له کبله خلکو ته زیان واوښت. د شمیرو لمخې نګدی 15 تنه دراوتلو سیلابونو لکبل مړشول او 15 دیرش نور ټپیان شو. زرګونه جری بزمکه تخریب او ترخواید بزګرانو د میوه ګڼ بڼونه لمنځولاړ. خوایا خلکو ته رسیدلی مرستې کافی دي، خلک څه وایي؟ مرستې ور رسیدلی. دا او نور مهم موضوعات مو د میدان وردګ لوالي خغلی عبدالیمین مظفر الدین سره شریک کړي دي. والی صاحب خیر اغلاس ازادي راډیو ته زما لمړنۍ پوښتنه بداوي چې په میدان وردګ ولایت کې د سیلابونو له کبله ټول څومره زیان اوخته کورنیو ته او د ولسوالیو په کچه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیر تشکر. خپزای سوال دی، متاسفانه میدان وردګ کې اکثریت مناطق از سیلاب دے طریقہ خراب شوی یا تهدید شوی، خصوصا دوی ولسوالی چې جالیز ولسوالی دا او دای مرزا دا زیات متضرر شوی دي، چې هلته اکثره باغونه بندونه او استنادي دیوالونه او ویالې دفی شوی دي، او متاسفانه چې موږ د دوی ولسوالی کې پنځه نفره تلفات هم لرو، مجموعاً درې نفره تلفات لرو، او تقریباً دېرش پنځه دېرش نفره زخمیان لرو. نو چې په خپل وخت باندې ریاست جمهوري دلته فوق العاده هیات رالېږلی دی، خپله وزیر صاحب دی دغه وزیر د هیات په راس کې و، او څه چې لازم وو د دو مناسب سره کومک شوی دی، چې د کومک د جملې نه تقریبا لس میلیونه نغدې افغانۍ چې پنځه میلیونه مخکې موږ په ریاست کې درلودې، پنځه میلیونه نورې وزیر صاحب ځان سره وړې وې، د نغدې افغانۍ کومک شو د پنځه زره کورو دپاره مواد یو مقدار رسېدلي دي، یو نور امپلار دي دا کومک پشا، او همداسې موسسات د خیر سي هغو خپل آیتونه ولېږل مختلفو منطقو ته. صاحب خپله باندې ولیدل چې هغو سروې کړي، نن او سبا به دا مواد هم توضیح کېږي، خپله د ولایت خونه ټولو مناسبو ته آیات تللی دی څو هلته دقیق
والی صاحب. جلریز او د امیرداد کې یو شمیر داسې سیمو کې هم سیلاب راوتلی چې هغه د حکومت د کنټرول نه د باندې دي، یعنی د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي. د هغه ځای د ارقامو په اړه یا هلته د اوښتو تلفاتو په اړه باندې یا هلته د اوښتي زیان په اړه باندې څه ډول تاسو معلومات په لاس راوړلی شي، او بیا دې سیمو ته د مرستې رسول دپاره هغه پلان څه شی دی؟
دلته خوشبختانه یو کار شوی دی چې په هغه مناسبو کې چې خلک متضرر شوي هلته د دوست دښمن نه تفکیک یا جلاوالی نشته دی، هر څوک چې متضرر دي په مجموع کې به دوسره کومک کوي، که مخالف دی یا موافق، او په دې کې مخالفین هم هېڅ نه وه، ممانعت نه کوه، مشکلات نشته دي، حیاتان نورمال تللي ټولو منطقو ته، او ان شاء الله د غوسره به کومک کوي. په مجموع کې د کومک طریقه خو داسې ده چې طبیعي خبر ده بند خراب شوی دی، او ویالې اوبه وړي دي، پلونه اوبه وړي دي، هغه مناسب کې دي مجبور یا عمل ته هغه ما منطقې ته آیات لاړ شي او د غوسره کومک وشي.
والي صاحب، تاسو خپله جلریز او د امیرداد ته تر اوسه تللي یاست؟
دغه واقعیت خو نه یم تللی، مخکې خو بل نه زه دو منطقې سره یم، ټولو مناسب کې بلار یم، دلته هم حیاتان لېږلي
ښه نه وه چې خپله تللي وي، یو ځل مو کتلی وای چې وضعیت د څه ډول نه دی.
نو یا یو ورې مجموعاً یا سروې کړو چې بیا هلته سای د ضرورت رسام مواد ورته ورسولی شي، مخ وکړی شي
کله چې د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزیر پروان تزي دقیقا والی سره هماغه سیمه ته چیرته چې سیلاب راغلی، اما په میدان وردګ کې چې کله د پیښو لپاره د رسیدګۍ وزیر ورزی هغه یوازې په ولایت پورې محدود پاتې کیږي او په ولایت کې ورسره خبرې اترې کیږي، ولې؟
نو شاید یو ولایت هم دا و چې په ما ورځ باندې دا باید درې ولایتو ته رسیدګۍ کړی وای، چې میدان وردګ، لوګر او سروبي، چې البته د کابل یو ولسوالي ده، لږ عجله درلوده. بعض مناطق موږ د الفطار په واسطه باندې ورته وښودل، او طبیعي خبره ده ډېره واسي ساحه وه، دلته باید څو ورځې مسلسل ګرځېدلې وای په دو خطر باندې سړکونه قطع شوي وو پلونه د بای نه تللي وو او رفت آمد کاملا بند وو نو د زمینې امکانات نه وو چې زمینې تللی وای ساحې ته مجبور وو هوایي لیدنه یې وکړه او د خلکو وکیل صاحبانو د پارلمان د غړیو او د دو کسانو سفارش تایید ورسره
د احمد واچ صحیح هر کام چې موږ په لاس راوړی والی سپ میدان ورده کې نږدې شپږ زره کورنۍ هم دا اوس بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د سیلاب له کبله چې زیانمنې شوې تاسې کې چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم همدومره شمېر تقریبا کورنۍ زیانمنې شوې دي صحیح دروسه ده چې تلفاتو کچه زیاته ده هلته سیمو کې ولې ونه توانېدی تاسې لکه د نورو ولایتونو په څیر باندې چې یوه ټولنیزه همغږي هم له ځان سره راپیل کړي او د خلکو مرستې جذب کړي که زه د نورو ولایتونو مثال ووایم شاید یوه اندېښنه یا یوه پوښتنه مطرح شي خو زه د ولایت نوم نه اخلم اما ولیونه توانیدای لکه د نور ولایتونو په سیر باندې چې د خلکو همدردی د خپل خلکو لپاره جسپې دا کارته سی وکي چې د میدان وردګ لپاره هم خلک مرسته راوړيږي
خوشبخته نه شاش په خبره یاد شو د موږ سرمایدارانو په تفاوت پات نه شو ول حاجی صاحب خان خان ستل پاپریک مشر د پندوسو پر سر کومه کړ نن هم د حکومتونه د امرداد ته او چاک سره سل امداف جالیس حکومتونه ورسیدل مولانا صاحب عبدالحمد وبخی وکیل صاحب عبدالحمد درانی د درې لکه په امداف کومار کو کړ او مسلسل د دې پر تاوانی صندوقونه یې خودل شوی دي ټول خلکو په مرسته کې سام خسته دي ان شاء الله مسلسل کومار کو سره کیږي د موږ د ولایت یو اوندا مشکل دا دی چې منطقه ټوله باغ دا او اکثر باغونه متضرر شوی دي کورونه اکثر په غرونو کې دي الګوره ځای کې دي کورونه کم ضرر لیدلای ډیر متضرر شوی پلونه باغونه ایوالی دي چې هغه تدبیر غواړي په ډیر ځای کې موږ اوس سپورټورونه تدبیر کړی دي چې هغه عاجل هلته کار شروع کړی دی په دایمتاز کې په جالس کې چې هغه بند بندونه خلاص کړی او عاجل ضرورتونه د خلکو لپاره
صحیح په ډیرې هغه بزګر چې خپل زکات سیلاب په داس یو وخت کې راغی چې د میدان وردګ د مڼو حاصل چمتو چې هغه خلک هغه بزګران یا د حقین چې دی هغه واخلي په بازار کې وپلوري د هغو کسانو لپاره چې همدغه 5000 کورنۍ کې راځي 8000 کورنۍ کې راځي د فی نفر په توګه یا د یوې کورنۍ په توګه باندې تاسو څومره پیسې په نظر کې نیولې دي
نو د پیسو نه علاوه دلته خوراکي او غیر خوراکي مواد د 5000 کورنۍ لپاره وزارت تخصیص ورکړی دی چې یو مقدار مواد راشدل دي پلان په ګودام کې دي فقط منتظر دوته وي چې غایت به فراشي د غایت سرویس رسام هغه توضیح شي او همداسې مختلف مواد لرو چې هغه مواد به انشاءالله الترسیګیا او پیسې د ضرورت سره سم پلان موږ لاس میلیونه پیسې د دوه لپاره لرو چې حال سره کومه
لاس میلیونه پیسې په ټولیز ډول باندې والی سب ځ خپل پښتنه تکراروم د هر فرد لپاره یا څوک چې زیرمنی شوی دی څومره پیسې ورته ورکوي له لاس میلیونه
نو هغه د ضرورت سره سم ورته تاسو کې کېږي چې یو نه پاتې زره افغانۍ 5000 ضرر چې له یو بل څخه یو لاس باندې دا خپل حیات لزوم دې سره سم اجرا شي
یعنی تر اوسه پورې مشخص نه ده ځکه د پلاوی دراتک نو ورسته به بیا تاسو وایي چې هر نفر ته ځان مرشوې سمره مرسته
او سید آباد ولسوالۍ آیات را رسیدلې ده ان شاء الله چې کوم راسیږي د جالیز بم را ورسیږي بیا د خپل کومکونه په نظر کې ونی شو دې ضرره سره سم بغه ان شاء الله تاسو
یو اندېښنه ډیر کله والی صاحب دغه پیسو د مرستو رسولو په برخه کې د پیسو اغه نه انتقال عام کزي ډیر ساده وایم های فومیل دی یا مور کې دل دي د پیسو چې مستحق نه رسیږي دا ځل سمره داشته چې حق به حقدار ته ورسیږي او هغه څوک چې د کال ټول امید یو فصل و واغه سي لاپ ته وړي دا ځل بخبل حق تر لاسه کی
بالکل موږ د دو موضوع شفافیت کامل هم نظر کې نیولای دی آیات هم ورته تعین کړای په آیات کې به از شورای ولایتی و عضو ازایی ده ریاست امنیت و ده طول و ادارو یو گرد آیات بوید و آیات تا نظر لانده بوده کار کهی بگو که به انشالله ده مشران و ده وکیل صاحبان نظر به فیش هست بید
ده میدان وردگ والی عبدالیمین مزفر الدین دیر زیاد مننه چی مکسرم مرکه وکره
چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې او سرچیت نظار کی حغزوان چرت دے جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم د جماعت پر درو با مشوکنا جبر مپ دین دنیا د خاموشوکنا تاسو در اختیار وی لوتوان چرته تاسو کے پختو چرته ایمان چرته چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې او سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې